سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر 12 نیټه ده. د مشال ریډیو درن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کې وی له دروغ جوړه خوشاله است. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو او د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم درته لرو خو په فایل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي کډومبې د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان د سېنات یوې کمیټې په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. د فاټا چارواکي وایي چې د استادانو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي. امریکا کې ترکی ته د فتح الله ګولن د حواله کولو په اړه پلټنې کیږي. اوریدونکو تاسو اوس د مشال د خبرونو تفصیل ته وکړئ. د پاکستان د سېنات یوې کمیټې په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. تېر ورځ د کلیوالو وروسته پاتې سیمو د پرمختګ په اړه د یادې کمیټې په یوه غونډه کې په شوې سرشمیرنه د تحفظاتو څرګندونه وشوه. د یادې کمیټې مشر سېنټر عثمان کاکړ په غونډه کې د سرشمیرنې د ادارې چارواکو ته وویل چې د سرشمیرنې په اسنادو کې ډېرې بنیادي بې قاعدګۍ دي او باید د دې د تحصیل لپاره بیا سرشمیرنې وشي. خو په غونډه کې موجود د سرشمیرنې د ادارې سلاکار راشد باجوا دغه تحفظات ناسم او سرشمیرنه صحیح وبلله او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سارونکو او د پاکستان پوز هم دا سرشمیرنه صحیح بللې ده. د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په مخه جلسه دوام لري. د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشالې ډیو ته نن وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګه یا د قبایلی ځوانانو د جرګې سوري لاندې کیږي. د دوی په خبره دې جلسې ته به د ځوانانو ترڅنګ د یو شمیر سیاسي او پارلماني مشران وینا کوي. د دې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي. بلخوا د پیښور په نشتر حال کې قبایلی سیمې یو ځان لا د سوبې په نامه د تحریک پیل نن کیږي. په دې لړ کې د ځوانانو سیاسي مشرانو یو غونډه رابلل شوې ده. د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم د څنګ مشر هاشم خان افریدی وویل
او بالکل تاسو د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ خبره کول لکه څنګه په صوبا کې دی کنه هغه ان شاء الله زموږ په آخري مرحلو کې دی او بس هغه پر چکم اډورټایزمنت او سټاف ریکروټمنت پروسس او هغه اوس آخري سټیج کې دی کنه.
د کلون راشیسی قبایلی ولس او زده کوونکو ګیله کوي چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې استادان خپل دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی. پاکستان دعوه کوي چې کلبوشن چې د حسین مبارک پټیل په نوم هم پیژندل کیږي د هند سمندري ځواک او د هند استخباراتي ادارې را سره دنده کوي. د پاکستان د دعوې تر مخه کلبوشن د تیر کال د مارچ میاشتې په درېمه نیټه امنیتي دارو په داسې حال کې ونیو چې پاکستان ته اوړېدو. خو هند بیا دریځ لري چې کلبوشن د هند سمندري ځواک پخوانی کارکونکی دی او ایران ته د کاروبار په سلسله کې تللی و او هلته نه پاکستانی خفیه ادارو تښتولی دی. د پاکستان یو خفیه پوځي عدالت هغه ته د جاسوسۍ په جرم د مرګ سزا هم اورولې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو کارکوونکو د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاج مظاهره کړې ده. تېره ورځ د یاد ګوند زرګونو مظاهرهچیانو حکومت نه د زاهد حامد د ګوښه کولو غوښتنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر ضد ترامیم کړي دي. خو زاهد حامد وایي چې په قانوني مسوده کې دا یوه غیر ارادي غلطي وه چې بیا سمه کړل شوې ده. د اسلام آباد پولیس وایي چې د 3000 نه زیاتو مظاهرهچیانو د دغه مبینه ترمیم پر ضد احتجاجي ناشته وکړه. په اسلام آباد کې پولیسو په دلر کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د پارلمان ودانۍ ته تللې ټولې لارې تړلې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې پیل کړي چې تر مخه یې دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاکار مایکل فلن په مبینه توګه د 15 میلیون ډالرو په بدل کې ترکیې ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکیې ته په حواله کولو رضا شوی و. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل وایي چې مایکل فلن او د هغه زوی فلن جونیئر ترکیې استازو سره د فتح الله ګولن د حواله کولو په لارو چارو خبرې کړې وي. انقره په ګولن تور لګوي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د ناکامه کودتا تر شا یې لاس لرلو. شک کېږي چې فلن په دې معامله د 13 کال د دسمبر په میاشت کې په یو ملاقات کې هغه وخت خبرې کړې وي چې کله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عبوري انتظامی ادارې غړی و. خو د مایکل فلن وکیل دا تورونه شرمناکه او دروغ بللي دي. د فرانس ولسمشر امانوئل ماکرون 13 اونۍ د یمنی یاغیانو سره لخوا د سعودي عرب پر ریاض ښار د توغول شوي میزایل تور په ایران لګولې او زیاتوي چې د دې لوجې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشوي. ولسمشر ماکرون ویلي چې هغه میزایل چې یمن نه توغول شوی و او سعودي عرب یې سار کړی و په سرګند توګه ایراني میزایل او خپ دقیقه توګه د ایران د میزایل پروګرام د طاقت اندازه کیږي. ماکرون وویل چې په خلیج فارس کې د عرب ګوندیانو لخوا د ایران په توغول شوی میزایل سخت اندیښنې دي او د ایران د میزایل پروګرام په اړه اوس د مذاکرات ضرورت دی. ماکرون د تیر زیارت پر د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په رسمي سفر تللی و. او وروسته خبر دا چې د یورپی یونین د بهرنیو چارو د تګلارې مشر فیډریکا موغرینی ویلي چې یورپی یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د مثالی ایټمي لفظنامې په مکمله توګه عملي کول یقیني کوي. تیر ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال موغرینی زیاته کړه چې دا لفظنامه د یورپي او نړیوالې هر اړخیزه سفارتکارۍ یوه لاسته راوړنه ده چې اوس یې نتیجې راوځي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. دا وخت په خبر ایجنسی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه جلسه روانه ده. خو بل خوا بیا په پېښور کې د فاټا جلا صوبې تحریک هم جلسه دوام لري. د دې تحریک دا تحریک ولی جلا صوبا غواړي؟
په صوبا کې به ستا خپل حکومت وي، په صوبا کې به ستا خپل صوبایي اسمبلی وي، په صوبا کې به ستا خپل چیف منسټر وي، په صوبا کې به ستا خپل گورنر وي، هر څه به ستا خپل وي.
د پاکستان درې سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نوم خپل زوړ اتحاد بهلولو اعلان کړی، خو د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
په تیرو دوو ضمني انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د ووټونو شمیر راکم شوی دی. دا د دوی یو مایوسکونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول ووټونه سره رایو ځای کړي.
او اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې به د خوندورو معلوماتو ترڅنګ د سټار وارز فلمي لړۍ د یو بل فلم په اړه تفصیل درکړو. یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشالې دو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو اوریدل، په خبر ایجنسی کې دا وخت فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډولو او د دې ترڅنګ خبره د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې یو جلسه روانه ده. په دې جلسه کې دا وخت زموږ همکار فرهاد چنواری موجود دی چې د ټلیفون په لاندې را سره. فرهاد خان، تاسو سره کلی وایم که حال راکې چې جلسه کوم ځای ته رسیدلې ده، چا راغوښتې ده؟
عبدالحی کاکړ د نن سهار 9 بجو نه د خیبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د فاټا یوت جرګې په نوم د جلسه پیل شوې ده چې زیاتره پکې د زده کوونکو تنظیمونو غړي دي او د سیاسي ګوندونو د ځوانانو چې کوم تنظیمونه دي د هغې غړو پکې برخه اخیستې ده، او سره د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، سین، تحریک انصاف او داسې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشران هم په دې کې شریک دي. په دې جلسه کې خواوشا 2000 کرسۍ یا چوکۍ ایښودل شوې وي، خو هغه ټولې ډکې شوې دي او د دې نه زیات خلک دلته کې راغلي دي. تر اوسه د شمالي وزیرستان نه ایم این اے محمد نذیر خان، طوفانی سینیٹر عبدالرحمن مومند او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن شوکت عزیز او تاج محل ایډوکیټ خپل ویناګان نکړي دي.
دوی
یعنی دوی څه وویل په خپل وینا کې
غوښتنه وکړه دغه ټول مقررینو په دې باندې خبره وکړه چې دا کوم موجوده نظام دی په قبایلي سیمو کې اختیار دا دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړی شي اوس د جمعیت علما اسلام سین چې کوم صوبایي امیر دی مولانا یوسف شاه هغه هم را رسېدلی دی او ورسره د خیبر ایجنسۍ ایم این اے الحاج شاجی ګل پرې دی هم موجود دی خو د دوی ویناوې پاتې دي او اوس په د دې نه پس دغه مقررینو ته خپله وینا
سمه ډیر مننه فرهاد شینواری دغه جلسه به دوام لري او تاسو ملته یې او اوریدونکو ته به د ورځې په اوږدو کې معلومات بیا هم نور تازه او سره شریکو خو په عین حال کې بیا هلته په نشتر حال پېښور کې د فاټا د بیلی صوبې جوړولو یو تحریک څو ورځې څو وخت مخکې جوړ شوی هغه بیا یو جلسه اعلان کړې ده یو غونډه اعلان کړې ده او هغه بیا هلته په نشتر حال کې دا وخت روان ده او دوی بیا غواړي چې فاټا جلا صوبه سي نه چې په خیبر پښتونخوا ګډ سي غلام غوث بیا زموږ همکار دی او هلته هم دغه جلسه کې ناست دی غلام غوث تاسو ته هرکلی وایم که حال راکې چې دا چا جوړ کړې ده څنګه جوړ کړې ده څوک راغلي دي څه خبرې شوي
جی بالکل عبداللہ کا کٹ کرتا ہوں تصویر لگا جرگا چی کم دنو دا جلا سو دے دا جوڑاول دا پا دا پاتانا دا دے دا غر ما چی کم دو بے نغی او دا غر ناغی کمی لگا ولی دی پتے والی کنی نفاغی باندے ام دا لی پری بی چی منگا دا غر وارو جلا سو دو وارو دا قبائلی ولس دا پارا او دا جرگا چی کم دا دا چی کم پاتا گرینڈ ایلائن سنون دا پاتا دا مرکانانو دا مشارانو یو کولنا دا دا غشان چی د فاټا یوت مومنت په نوم باندې د ځوانانو یو ټولنه ده بیا د فاټا یوت ګرین الاینس په نوم باندې د ځوانانو یو بل ټولنه ده هغه په کې ګډون کوي د غشان د جمعیت علما اسلام چې کوم لږ دي د قبایلي سیمو د ځینې مشران دي هغه هم د جرګې ته راغلي دي د غشان ایاز وزیر پخوانی ډیپلومیټ چې کوم دغه د جلا صوبې لپاره د دغه تحریک کوم اعلان مخکې کړی و هغه هم دغه جرګې ته راغلی دی او ورسره بریګیډیر سید رزین سید نظیر مومن پخوانی چې کوم د فوج بریګیډیر دی چې دوران دی هغه د جرګې ته وینا وکړله او جرګې ته خپل وینا کې چې کوم دغه اصلاحات چې کوم چې پراختنې شوې دي چې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي خپل خبرو اترو کې هغه دغه تجویز شخص دغه وو مخالفت وکړو ځینې نورو قبایلي مشرانو هم بیا دې ته دغه وکړله وینا وکړله په دې کې لکه هغه د نړۍ له جرګې ته وړاندې کړل چې ولې مونږه د دې خبرې مخالفت کوو چې د خیبر پښتونخوا کې
غلام غوث
نه شاملې دي بیا دې داسې په جوړه
صحیح
دا وایي چې جی کاکر
بخښنه غواړم په دې چې ایاز وزیر سره ما تر دې لمخه ستاسو خبرې کوي یو مرکه کړي دا غي کې به دا راسي چې دوی څه غواړي خو پښتنه دا کوم چې په دې نشتر حال کې څومره خلک دی غونډې ته راغلي دي یعنی تاسو ته یو اندازه درکې کېدای شي سړی ته خو پر نه معلوم خو البته یو اندازه لګي چې څومره خلک دي
یا دې په نشتر حال تقریبا د نشتر حال کم او یا پیسه دغه د برخه د داسې تعداد خو نه شته او یا نه راته او پیسه د پوری کومه برخه ده نو هغه دغه د مشرانو او د ځوانانو ده د تکړی د نو زما په فکر باندې ګڼ شمیر خلک چې کم دینو او دې تر هغه دې چې کم دې حال لګې گنجائش ته پدې کې نو داغه چې کم دینو تقریبا د حال چې دې نو نږدې د وسم دې کسان روان دي ته خلکو د راتګ لري روانه ده او د نظام روانه ده زیاتو مشرانو ویناګان هم پاتې دي د وسو پورې دوه درې مشرانو حاضر دي او د جرګې لا دوام لري
ولم غوس ډیر مننه هم دغه جرګه کې یو خاطه په خبره ایجنسی کې و جلسه روانه ده نو بل خو به په پېښور کې بل جلسه روانه ده لکه څنګه چې غلام غوس ذکر وکړي چې د فاټا جلاس صوبې پاړه باندې دغه نن جرګه راغشته سوي ده او د دې جلاس صوبې یو مخکښ ایاز وزیر دی ایاز وزیر سره مو مرکه کړې ده ول دم ځینې پښتنې کړې دي چې هغه د دوی له دې دغه سره تعلق لري اول خو مده پښتنې کړې ده چې دوی د دې جرګې ورسته آی له خلکو سره د رابطو په حواله باندې نور یو داسې پراخ پلان لري او کنه
زه صاحب نشتر حال نه تاسو سره خبرې کوم راغلم قبایل صبح تحریک دا تحریک شروع کوو شروع کړی خو مخکې دی په اسلام آباد کې هم پر اسلام ترانس کړی و انټروډوس کړی مو دا تحریک خو دلته پېښور کې فارملی لانچ کوو بیا به زه انشاءالله او ڈی اے خان تھا کو ہاٹ تھا نور ایجنسیان ہوتا ان شاء اللہ خلق تبطول تا خایو چې د دغه تحریک مقصد څه دی قبایل د پارا په صوبا کې ډیره ګټه دي که په مرجر کې ګټه دي
شاه عز وجل سر تاسو چې دا کم تحریک شروع کړی دی په دې کې څوک دی
نه په دې کې ریټایرډ سیول او ملټری افسران دي په دې کې قبایلی مشران دي په دې کې قبایلی ځوانان دي په دې کې سټوډنټان دي
کمیٹی سرتاج و مشرق جوڑ سے ہوا پہاڑ ایجنسی وغیرہ دل نو مشران سر اولی دل نو ٹول سر خبر ہوا کہ نو بل دا سے میکینزم کے دل ایسی دیوان مطمئن تھا
گورا آغا کمیٹی تا ما دے گورنر ہاؤس پہ خبر کی زیمرا وقت سر ملاوی ما خپل تحفظات آغا وقت ہم آغوی تاویلی دا تجویز میں ور کرے ہو باغ مجلس کے ہم سے بفاتا کے ریفرینڈم دیر پا آسانا طریقہ کے دیشی یا خو ریفرینڈم کہے یا کہ ریفرینڈم نہ یارے گئے نو راتلون کی الیکشن دم رلر نہ دے اس کو نو بفاتا کے میں الیکشن کی گی نو آغا الیکشن ووٹنگ سسٹم کے دے یو خانہ جوڑا کی چی پاغا کی اولی کی چی صبح غواڑے کا مرز کول غواڑے
نو تا چو اولی دے مخالفت کوئی چی کبالی سیمی چی دے ازان تا دا صبح وی پا خیبر پشنخوا دی نگڑی جی یعنی دا
چی پا صبح کے باستا خپل حکومتی پا صبح کے باستا خپل صبحی اسمبلی وی پا صبح کے باستا خپل چیف منسٹری پا صبح کے باستا خپل گورنری ہر چی باستا خپلی او چې تکلا بل صبح تا ورګټ شي لکه څنګه شاه جی ګل دوی تا نور مرګری وای چې په کیپی دی ورګټ شي نو چې په کیپی ورګټ شي نو بیا هو د کیپی حکومت مونږ حصہ جوړیږو نو پاغه کې به ول عالم چې په لس کالو کې په شل کالو کې زماوار راشي چې د چیف منسٹر شم یا د گورنر شم کنا کیپی صبح خپل د پیسو د لاسا خپل صبح تقریبا سامان شي چلاولای دی خان گورے ٹانک گورے کوہاٹ گورے بنو گورے دا پدنور علاقے نہ پاتی دی چې د کوم ځای چیف منسٹر راغه هغه دولت پاغه ځای لګوي نو د قبایل تر اوسه پورې په دې اویا او کالو کې چا خیال نه دی کړی حالانکه په دې باندې گورنران د کی پی د علاقې نه تیر شوی دی نو په دې اویا کال کې کی پی خلکو زه ډیولپ نه کړم زکه اوس کی پی تفر کی د نو ما به څنګه ډیولپ کی زما ریزرویشن دی
دا او ایاز وزیر چې په فاټاج د جلا سوبیس کم تحریک دی دا یو مخکشو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د جنوبی وزیرستان د شک توی بوبړ او سمل سیم خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې به کور کړل سوي او خلک په بکاخیل کیمپ کې ځای پر ځای کړل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې خلکو د دې لکیم په دوتلو د جنوبی وزیرستان په هغو سیمو کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې له وسوالو پاکي ګرځول سوي دي. په دې سیمه کې په څو ورځو وړاندې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
د محسود قبیلې مشران وایي چې د غسیمو په خلکو امنیتي ځواکونو غږ کړي چې کورونا دې خالی کړي او یادو سیمونه ډیره کورنۍ بنو بکا خیل کډوالو کیمپ تاره وستله چې د دوی په وینا د مشکلاتو سره مخ دي او د خپلوانو سره په ملاوي دو هم بندیز دي. د جنوبی وزیرستان ځوانانو تنظیم محسود تحفظ مومنټ غړی منظور خان وای کم کډوال چې بکا خیل کډوالو کیمپ تاره وړلې شوی لستونځو سره مخ دي.
په علاقہ کې اعلان مشه چې تاسو ووځئ دغه په خپل مان چې سره ورک دي چې ورور دې چې بازارات اتلای او ورې پته و دغه د نور بوتلې وي هغه واپس کمپ ته ور پرېږدي نه ټوټل کوم مشترکه پیسې دا چې په هیڅ صورت میر د کمپ شو نه کوي دغه د مشته د خلکو پرېږدي چې میږي په خپل علاقې کې میراثي کې مکلیر علاقې دي کمی شپږ دوی کوو کپټان دی خاص دوی ته کوو نور دې سره ورک دي هیڅ پاتې دغه تنه لګیږي.
علم زیب محسود وای ولی پا بیا بیا پا کڑا کولو مجبورا کولی شی چه دا کالونو نا دیر زپل شوی
اپریشن رای نجات غوند اپریشن چه وشو نکولا لاس کولا دا خال که دا خپل کورلا بزای شو دا 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 غرور نکسانی نا وشو مجایی که دا هر شای دا رو سرا شوی وی خوستی خو پا امن خوم کسی تی خوم کارو شی سیر نم بیا یه نوایی چه دا خال که پاس بیا یه دا تو وشو رو دلی و بکا خیل کم پیرو وصلی
کلامو چه پا دیارا دا جنوبی وزیرستان دا پاکستان سینیت غده سال شا سرا تماس ونی و نو دوی وویل چه دی لڑکی کسوم را هم دوی حسی پیل کرده خود جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ذمہ وار غڑے په هیڅ مشال تا خپل موقف نشی ورکولے، زکات چې د دوی جماعت فی الحال دغه فیصله کړي. محسود قبایلو محسود تحفظ مومن د جنوبی وزیرستان شکتوی بوبړ او سمل په اوسنی حالاتو جرګې مرکه پیل کړي او دولت نه غوښتنه کړي چې کډوال دې په کیمپونو کې پاتې کېدو ته نه مجبوره کوي او خپل مرزی ته دې پریدي کدا کرائے پا کورونو کے اوسی او یا دخپل و خپلوانو سرا. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وایي چې بیلونه یې بند شوي او په روغتونونو کې مشکلات سره مخامخ دي او ورځ تر بلې ژوند په ټپه دري. دوی وایي دومره بجلی د ورکړه سي چې بیلونه باندې کار وکړي او اوبه راوباسي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جن سید د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل د دوی ټیبلونه بند شوي او د بو کمښت سره مخامخ شوي او ورسره د دوی ولسی ادارې هم متاثر شوي. په دې حق له د لوړګي دولت خان پر دې مشال ریډیو توای
مونږ غټ بنیادی مسلې چې دی او بجلی دغه دواړه مونږ ځوانان روزګارونه نکي د بجلی او بو په مسلو پسې ګرځي. په هسپتالونو کې چکم بیماران پر
بجلی فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو.
په پاکستان کې درې ګوندونو د مذهبي جماعتونو په خواني اتحاد متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان کړی. دا اتحاد په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په 2008 کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله مات شو. تر جوړېدو وروسته متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نه یوازې حکومتونه جوړ کړل، بلکې په لومړي ځل مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر جوړ شوی و. خو د متحده مجلس عمل د بهلولو لاملونه څه دي او د دې اتحاد د 2013 میلادي کال پر ممکنه انتخاباتو څه اغېز کېدای سي؟ په دې اړه رپورټ راوړو. د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان د زیارت پر ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې وکړ. متحده مجلس عمل د شپږو مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډلې، متحده دینی محاس، تحریک جعفریه پاکستان، جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې اتحاد وو چې په 2002 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان فوجي مشر جنرال مشرف د امریکایي حملې حمایت او مرسته وکړه. دغه ګوندونو په ټول هیواد کې د امریکا او جنرال مشرف پر ضد او د افغان طالبانو په حمایت کې جلسې، مظاهرې او هړتالونه وکړل. خو بیا څه موده وروسته په پاکستان کې د 2002 میلادي کال ټاکنې وشوې او متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړل او د قومي اسمبلی ډيري چوکۍ وګټلې. له دې وروسته بیا تر 2008 کال پورې متحده مجلس عمل د پاکستان د سیاست یو فیصله کوونکی سیاسي قوت وو. خو اوس چې د بهالي اعلان وسو نو د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ذهن بیرته هغې دورې ته ستون سو. پښتانه دا راپورته سوی چې دا اتحاد د امریکا پر افغانستان د حملې او د جنرال مشرف له لوري د دې حملې د حمایت په غبرګون کې جوړ شوی و. نو اوس چې دغه سي حالات نسته نو بیا یې ولې بهالوي؟ د دې جواب راته د سیاسي چارو پوه زاهد حسین راکوي.
دو الیکشنز میں کی جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں
په تیرو دو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر راکم شوی دی او د دوی په پارلمان کې موجودګي هم کم شوی ده. په تیر بیا د جماعت اسلامي خو بیخي یو څو چوکۍ پاتې شوی دی. البته جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې خپل انتخابي حلقې برقرار ساتلې دي، خو زما په فکر دا د دوی یو مایوسکونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره رایوځای کړي.
د امریکا پر افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت نسکورولو پر ضد چې متحده مجلس عمل کم کمپاین چلولی او د کارپوهانو په وینا هغه په عامو خلکو کې د امریکا ضد جذباتو پارولو کې مهم رول لوبولی و. ځینې کارپوهان وایي چې د متحده مجلس عمل د سیاست د هغه وخت فوجي مشر جنرال مشرف باندې د امریکا فشار راکمولو کې مرسته کړې وه، خو اوس چې بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د سیاسي چارو پوه خادم حسین فکر کوي د متحده مجلس عمل بحالول به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته
هغه بیانیه چې کوم عسکري اسټابلیشمنت د شخصي ملیشي د استعمال لپاره د ستراتیژیک مقاصدو د حصول لپاره په سیمه کې په کار راولي، د هغې د دفاع لپاره هم دی او دغه شان دا مذهبي ګوندونه ثابتول غواړي چې شاید چې هغې زیات په کار راتلی شي.
د متحده مجلس عمل د امریکا ضد احتجاج زیات زور د پښتنو په سیمو کې لیدل شوی و او بیا چې کله انتخابات وسو نو زیاتې چوکۍ هم د پښتنو لسیمو ګټلې وې. خو زید حسین وایي چې د 2013 میلادي کال ممکنه انتخاباتو په اړه سیاسي منظرنامه بدله ده.
پر خیبر پښتونخوا یې اثر کېدای سي، خو هغه هم ډیر محدود اثر. او صورتحال تر هغه وخت ډیر مختلف دی کله چې متحده مجلس عمل په دې صوبه کې حکومت جوړ کړی و. هغه وخت حالات بدل و، نور ګوندونه په ټوکړو کې ویشل شوي و. د هغه وخت پوځي حکومت تر یو حده پورې په دې کې ضرور لاس و چې دوی په حکومت کې راولي، او هغه هم ځکه چې اصل مقصد یې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله کمزوري کول و. خو اوس د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ډیر بدل شوی دی. متحده مجلس عمل به جوړ سي خو اثر به یې زیات زور نه وي.
د متحده مجلس عمل په چلولو کې مهم رول د دوو لوی ګوندونو یعنی جماعت اسلامي او جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې و. خو چې کله د 2008 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نه اخیستو پر سر د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا سو، نو متحده مجلس عمل په عملي توګه مات سو.
دا مشال ریډیو دا.
د فرایډي ټایمز مجلې په یو رپورت کې راغلی چې د امو انتخاباتو لمخه یو ځل بیا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ځینې سیاسي ګوندونو د یو بل سره یو ځای کړی دی او ځینې نور بیا یوازې کړی دي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورت لري.
فرایډي ټایمز لیکي د احتساب په معاملې آصف علي زرداری د نواز شریف سره د یو ځای کېدو نه منع کړل شو، چې په نتیجه کې د ګوند یو مهم غړي فرحت الله بابر احتجاج کړی دی. زرداری د نواز شریف لخوا د ججانو او جرنیلانو پر ضد د ودرېدو تجویزونه هم رد کړي دي، خو د هغه نه دا خبره یې رد کړه چې څنګه ججانو او جرنیلانو د هغه خپل وزیر اعظم له چوکې لرې کړي وو. د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې هڅه کې وو چې په سند کې د متحده قومي ګوند مرور پارلماني غړي د ځان سره ملګري کړي. دغه خبر را رسیدونه سمدستي ورستو پوځي اسټابلیشمنت متحده قومي ګوند او پاک سرزمین ګوند د یو بل سره په یو انتخاباتي اتحاد کې یو ځای کړل. دغه شان د اسټابلیشمنت لخوا شپږو مذهبي ګوندونو ته ویل کیږي چې یو ځل بیا د متحده مجلس عمل د سوري لاندې سیاسي اتحاد جوړ کړي. داسې بعد د مذهبي ګوندونو ووټونه یو شي او لویو سیاسي ګوندونو ته به زیان ورسي. دغه شان ځینې وسلوالو مذهبي ډلو ته مقور کړل شوی ده چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. د متحده قومي ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین ګوند، جماعت اسلامي او پیپلز ګوند لخوا د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد د انتخاباتي حلقو حدبندي مستردول هم د دغه ستراتیژي یو برخه ده. کچر دا سه وشو نو د انتخاباتو کمیشن به مجبور وي چې انتخابات د وګدې مودې د پاره وزنډي او د پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد د پوس په مرزه نگران حکومتونه چاره پر مخ یوسي. مجلې لیکلي دي چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد د مقدمو او داغه د مجرم ګرځولو عمل زر تر زره سر تر سوال هم د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره کیږي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونې نیمای تر رسیدلی او دولسمې بجې کې دونکې د مجید بابر به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د پاکستان د سینټ چیف کمیټۍ په ځینو پښتون میشته سیمو کې د بیا سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. تېر ورځ د کلیوالو وروسته پاتې سیمو د پرمختګ په اړه د یادې کمیټۍ په یوه غونډه کې په شوې سرشمیرنه د تحفظاتو څرګندونه وشوه. د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په موخه جلسه کیږي. د دغې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې دم کول دي. بلخوا د پېښور په نشتر حال کې قبایلی سیمې یوازان له د صوبې په نامه د تحریک پیل نن کیږي. په دې لړ کې د ځوانانو او سیاسي مشرانو یوه غونډه رابلل شوې. د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. دا خبره تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان افریدي وکړه. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه یې دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاکار مایکل فلین په مبینه توګه د $15 میلیون په بدل کې ترکی ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکی ته په حواله کولو رضا شوی وو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون تېره اونۍ د یمنی یاغیانو لخوا د سعودي عرب پر یاس خاله توغول شوي میزایل تور په ایران لګولی زیاتوي. د دې له وجې اوس ضرورت په دې خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشوي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګرینی ویلي چې یورپی یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د میسایلي اټمي لوسابې په مکمله توګه عملي کول یقیني کړي.
دا خبرونو لنډیزوم له مجید بابر واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی احمد الله ورته کتنه کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 2018 کال سرشمیرنې ورستو نوې حلقه بندیانې یو بنیادی مسله جوړه شوې او د راتلونکو ټول ټاکنو پر وخت کولو لپاره د دې مسلې حل کول ضروری دي. ورسپانه لیکي چې د لړکې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو غونډې هم وشوې کوم چې په غیر د څه نتیجې ختمې شوې. ورسپانه لیکي چې د نوو حلقه بندیانو حواله سره الیکشن کمیشن لخوا حکومتي ګوند ته 10 نومبر نیټه ورکړې شوې وه کوم چې قریبا د 10 ورځو لپاره وغځولې شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په نوو حلقه بندیانو د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي ځکه چې نوې حلقه بندیانې او ټول ټاکنې پر وخت کول یو آئینی غوښتنه ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې راتلونکي انتخابات پر وخت کولو لپاره دې په غیر د سزړ نه د نوو حلقه بندیانو مسله په ترجیحي بنیادونو سره حل کړي شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې لګول شوی پورت قاسم پاور پلانټ کار شروع کړي او په ابتدایي توګه د پروژې نه 160 میگا واټ بجلی تر لاسه کیږي. خدا منصوبه مکملېدو وروسته به 1.5 میگا واټ بجلی په قومي گریډ کې شامل شي. ورسپانه لیکي چې سی پیک پروژې سره د ملک معیشت تړلې شوې ده. نو چې په کومو پروژو کار روان دي او په کومو به کار شروع کیږي نو د وفاق او صوبو ذمہدارو ادارو لپاره دي چې زر تر زر دي دا کارونه سرته ورسوي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري تر لاندې صنعتي زونونه او لوی سړکونه به هم جوړولې شي. خدا هم پکار دي چې د صنعتي زونونو ته رسایل لپاره چې کوم رابطه سړکونه دي نو په هغه د هم کار شروع کړی شي چې دا شان لوی او وړې منصوبې پر وخت سرته ورسی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو په کربون روپو قرضې اخستې دي او تجارتي خساره هم ورس پور زیاتیږي. نو حکومت لپاره کار دي چې نور د ځن نه د کار نه اخلي او په تیزی سره د ټولي منصوبې مکمل کړي. نو نه صرف بعد ملک نه د توانای بحران خاتمه وشي بلکې خلکو ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تاسو مشال ریډیو اوري. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په مقاله کې په پاکستان کې راغلو لړو یا د هند یا دون ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان چارواکو ته تر اوسه په دې اړه هیڅ کره معلومات نشته چې هلته هوا تر کومه حده ککړه ده. بلې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې له افغانستان سره د ناټو نوې ژمنې راخیستې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ناټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه ده رسېدلی. پوروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د پاکستان دویم لوی ښار لاهور له تیرو دوو اونیو داسې له ګرځونو ډک دی لکه په هوایي ډګرونو کې چې د سګریټ څکولو لپاره کومه کوټه جوړه شوې وي. ورځپاڼې لیکي چې که څه هم د هند نوی ډیلی ښار په دې اړه په دې وروستیو څو ورځو کې د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته اړولی دی، خو لاهور تر هغه ښار کم نه دی. ورځپاڼه لیکي چې خراب هوا یوازې تر ښارونو نه ده محدوده، بلکې د صحت د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې نږدې 6000 کسان په هوا کې د موجودې زیاتې ککړتیا له کبله مړه شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا په نړۍ کې د ککړې هوا له کبله یو له تر ټولو زیاتو اوښتو ځاني زیانونو ګڼل کیږي. د موسم کارپوهان وایي چې پنجاب او په ځانګړي توګه لاهور هر کال د نومبر په میاشت کې له دې اوس روان حالت سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د لړو دا مسله کال تر بل زیاتیږي او سږ کال خو یې خلک ډیر زیات اندېښمن کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې هر څه سربیره له پاکستانوي چارواکو سره په دې اړه کره معلومات نشته چې هلته په هوا کې د ککړتیا کچه تر کومه حده رسیدلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پنجاب حکومت په روانه میاشت کې د لړو یا دوند په اړه نوې تګلاره اعلان کړې ده، خو هغه بیا هم داسې څرګنده نه ده لکه څنګه چې په کار وه. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې له افغانستان سره د ناټو نوې ژمنې راخستې دي. ورځپاڼې لیکي چې که څه هم ناټو له افغانستان سره د همکارۍ هوډ بیا تازه کړی دی، خو په دې هیواد کې لا تر اوسه د ځان لپاره ټاکلي هدف ته نه ده رسېدلی. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د ناټو له اتحادیانو سره له خبرو اترو داسې ورته ښکاري چې هغوی به له افغانستان سره ژمنتیا لا پسې زیاته کړي. ورځپاڼې لیکي افغانستان ته لیږل کېدونکي اضافي روزونکي به له دې سره مرسته وکړي چې امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امریکایي چارواکي په عین حال کې پر طالبانو د دې لپاره فشار هم زیاتول غواړي چې هغوی خبرو اترو ته حاضر شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل تلاش ورکړ او غیر رسمي روغبړې وکړي. ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په ډانانګ ښار کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاري په سرمشریزه کې ګډون وکړ. له څو ورځو راهیسې په دې اړه خبري او وړاندوینې کېدې چې د امریکا او روس مشران به د ویتنام د سرمشریزه په څنډه کې د یو بل سره وویني او کڅنګه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې یو بل سره روغ بړ وکړ چې له څو ورځو راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزه په څنډه کې له یو بل سره وویني او کنه. د سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغ بړ څو ساعته مخکې تایید کړې وه چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونشي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په تېره جولای میاشت کې په جرمني کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزي پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونې کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلي دواړه مشران په سرمشریزه کې موجود دي او په یو نه یو ډول بل یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دواړه هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکېچ هغه مهال نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیا تورن کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا ادعا رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال له روسیې سره هیڅ ډول جوړ جاړی نه درلود.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د سولې او سیمه ییزې اجماع لپاره د افغانستان له هڅو د دې اتحادې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی پرون په ازبکستان کې په منځنۍ ایشیا کې د امنیت او دوامداره پراختیا د غونډې په څنډه کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. میرمن موګرینی د دې غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. یو ځل به بیا رضوان مراد ته غوښتو.
د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوی دی ګډونوالو د افغانستان د سولې له هڅو او له دې هیواد سره د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی په دې دوه ورځني کانفرنس کې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی د دې کانفرنس په څنډه کې له ښاغلي ربانی سره وکتل او د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه د افغان حکومت له هڅو د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر همکاریو خبرې وشوې. دی وی په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر همکاریو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ستراتیژي په اړه خبرې وشوې. له افغانستان سره د اروپا د همکاریو پر دوام او په اوږدمهاله ژمنو هم ټینګار وشو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مرکزی آسیا کې د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس په حاشیه کې پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو له مسؤلې لیزا کرتس او له خپل تاجک سیال سره وکتل. په دې کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت راتلونکو انتخاباتو او سیمیز اجماع په اړه خبرې وشوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سمرقند کانفرنس ته په خپل وینا کې په افغانستان کې سوله او امنیت د دې هیواد د ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره مهم بللی دی. دا چې افغان پلاوی له دې کانفرنس نه څه توقعات لري په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی مستغنی ویل
حیات عالی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این کانفرنس با این انتظار اشتراک کرده که این کانفرنس
دی وی د افغانستان د اسلامی جمهوریت لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرنس کې په دې هدف برخه اخیستې ده چې دا او د سیمه ییز غونډه د سیمه ییز اجماع د تقویت د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ګډو امنیتی ګواښونو پر وړاندې د مشترک مبارزې لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې پر همدې ټکو تمرکز وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په نږدې راتلونکي کې له ازبکستان کتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکارۍ او شپاړه سندونه لاسلیک شي.
رضوان مرادو د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه فیصله ستایلی چې افغانستان ته نور تازه دمی 3000 اضافي سرتیری لشي. د دې وزارت وایي دولت وزیري د جمعې پر ورځ د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو ټول چې د ناتو نوې سرتیری به افغان ځواکونو ته شوونه روزنه سلام مشوره ورکوي. تر اوسه په برسس کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به 3000 نور سرتیری لشي. په دې اړه نور تفصيل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هر کله وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3000 نور سرتیری واستوي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل دغه سرتیری به کمانډو هوایی ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي وردو پولیسي سرحدي پولیسي نظم عامه او هوایی قواوې کم بسازه ته ضرورت لري، دوی تقویه ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دوی زموږ سره په امزش کې مرسته وکړي دې سرتیرو ته ضرورت دی.
د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د نه ویشتو هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیری به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 16000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناټو دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زموږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه لري او بهرنۍ جنگ دی. دې ته مالته لرو د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواڼی زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالی لګښت پر ځای یو شمیر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو حاصلاتو کې څو برابره زیاتوالی راغلی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سږ کال به له څلورو فارمونو څخه له 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول سي. نور حال ته بازمان ته عابد په رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریب ځمکې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سګنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرمزی وویل
څنګه ونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوراندې شي او هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه پاره شو تقریبا درې چنده 1200 ټنو پورې موږ ټارګټ لرو. خو فکر کوم چې 1200 نور مشانه زیات چون دا ونو کې دي ونو کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي. خو موږ ماهرین یا کم کسان چې دا راپور کې گزارش ورکړي نو د 1200 ټنو ان شاء الله زیات دي.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو پارومونو کې له 800 څخه تر 1000 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. خو اوس یې له 1.5 ټنه کاریګر لري.
سلو فارمول مول یورو پر فارم کې زیات لري. هدا اقل د ورځې 1000 کسان یا 800 کسان باید عمل د زیتون اټو کې.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرخ تخوخ دي. خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
ساکا زیات زیات اصله زیات سره زیات ورسره وبو سره سات روان دي. شپک ټانه وټانه اسات ټانه د ورسره مال ټولو دوه ډیر دي. باغونه کم دي زیتون زیات دي.
یعنی سخ کال ته نور کلونو په پرتله ډیر زیتون شوی دي. علت دا دی چې نرمکاری وشوله او شاخه بوریم وشوه او دوا پاشي او سره دا سخ کال ورتار سه مکمل ورسیده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغه باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټنه زیتون کړیو چې د هیواد ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوی وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وخشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د وسنی حالت پر مهال پر دغه باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1292 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل دریو کلونو د بودیجی د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1900 لمریز کال پیل او په 1920 لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له 1000 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او څوم وخت را رسیدلې دي د مشال ریډیو د اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. د خبرونه درته کولایاس جوړوي. مخکې مو اوریدل دا نن یو ځل بیا دراورو.
د مشال اړیکو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لارم شروع ټول او آباد دی د نور پروگرامونو په شان پر نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي نو لمړی تاسو خبروم چې د فلکاتو کارپوهانو د یوې نوې سیارې موندلو داوا کړی ده او هغه سیاره د یو وړوکی ستوري ګیر چاپیر چکر وهي د کارمون په خبره دغه سیاره د مشتری سیارې همره حجم لري خو ډیره واضح نه ده د برتانیا رایل استرونومیکل سوسایټي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه سیاره په چیلي کې اټکاما ریګستان کې جوړ نیکسټ جنریشن ترانزیت سروې موندلې ده دغه سیارې ته ان جی ټی ایس 1 نوم ورکړل شوی دی د ورک یونیورسټي ډینیل بیلس ویلي دي چې ان جی ټی ایس 1 بین موندنه په مکمله توګه ډیره حیرانوونکې ده دغه سیارو په اړه ګمان کیږي چې دا د یوې وړوکي ستوري ګیر چاپیر موجود نه وي ډینیل ایف پی خبرګان صدا خبر هم کړی دی چې دغه سیارې د خپل ستوري تر نمای قطر 15% ده د سیارې موندنې وروسته د فلکیاتو کارپوهانو د دې خبرې معلومولو کوشش کړی چې کشش ثقل ستوري څومره روښانه کړی دی دغه سیاره د خپل ستوري ګیر چاپیر دونی مورزو کې چکر مکملوي کارپوهان وایي چې دغه سیاره لازمکې نه شپږ سوه کاله په مسافت کې موقعیت لري سائنسدانان ویلي دي چې په نظام شمسي کې داخلي دن کې سیارچه په نظام شمسي کې لومړی سیارچه ده چې د دوی په نظام شمسي کې داخله شوې دغه سیارچه مشاهده لازمه کې نشوې د دینه مخکې داسې ویل کېدل چې دا یو دومدار ستوري دی د سائنسدانان په خبره دغه سیارچه قطر 1300 فټ دی دغه سیارچه په لومړی وار د امریکا په هوایي ریاست کې لوی دوربین په مرسته موندل شوې ده د فلکاتو کارپوهانو په فکر دغه سیارچه لیرا نومي د ستورو لوی شمیر نه په نظام شمسي کې داخله شوې ده کارپوهان زیاتوي چې دغه سیارچه په نظام شمسي کې داخله دون وړاندې نورو سیارو سره نږدې نه ده تیره شوې د دوی په خبره دا په لومړي وار وو چې له نظام شمسي نه بهر د یوې سیارچې یا دومدار ستوري مشاهده شوې وي د استرالیا تحقیق کوونکو د ګوګل ارت په مرسته په سعودي عرب کې په یو صحرا کې لکانو نه جوړ د سلور سبب پرسرار دروازې موندلې دي ډیوډ کینیډي او د هغه ډله له لسیزو راهیسې په مزري ختیځ کې د لرغونو اثارو موندلو لپاره کار کوي ډیوډ ویلي دي چې په ظاهره دا دروازې په شان دي خو په لاسونو جوړ کړل شوي دي د دوی اندازو تر مخه دغه دروازې کیدی شي 2000 یا 9000 کاله مخکې جوړ کړل شوی وي دغه دروازو جوړول څه مقصد دا خبره تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده د یونیورسټي آف ویسټرن آسټریلیا کې کارکوونکي ډیوډ کینیډي وایي په ځمکه دغه دروازو موندلو کار اسان نه دی او نه هم دا ممکنه ده چې د دې آثار وموندل شي خو څو سوه فوټه بلندۍ کې دغه ځای معاینه وروسته د هر څه ډېره واضح ښکاري د ډیوډ کینیډي تحقیق اریبین آرکیالوجي ژورنال کې خپور شوی دی د دوی په خبره دغه دروازو جوړولو په اړه زیات معلومات نشته په ټول نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون استعمال ورسته بل زیاتیږي په نړۍ کې هند لومړی هیواد دی چې وګړي یې تر ټولو زیات سمارټ موبایل ټلیفون کاروي په جولای میاشت کې امریکا په دې فهرست کې په لومړي نمبر وو د هند ټول آبادی یو ارب او 25 کروڑ نه زیاته ده او سلور کروڑ نه زیات خلک سمارټ موبایل ټلیفون کاروي د سنگاپور یوې ادارې په تازه رپورټ کې ویلي دي چې په موجوده وخت کې په هند کې خلک زیات سمارټ موبایل ټلیفون استعمالوي د ټولنیزو رابطو مشهوري ویبپاڼه فیسبوک هغه تنقیدونه رد کړي چې ګواکې کمپنۍ د مختلفو آلاتو په مرسته د خپلو صارفینو خبري اوري او د هغې مطابق اشتهارات ورته ورلیږي دا خبره د فیسبوک د اشتهاراتو څانګې د مرستیال مشر د ټکنالوژۍ د پوډکاسټ کوربه د ټویټ په جواب کې کړې ده ډېر خلک په دې خبره حیران شوي ول چې فیسبوک دوی ته هغه اشتهارات لیږي چې د هغې په اړه یې په نږدې وختونو کې خبرې کړې وي فیسبوک ویلي دي چې د دوی د صارفینو دلچسپي او په پروفایل کې ورکړل شوي معلوماتو پر اساس اشتهارات لیږي په 2018 سم کال کې هم فیسبوک په یو بیان کې دا خبره رد کړې وه چې د مایکروفون په مرسته د صارفینو خبرې اوري په جاپان کې یو کمپنی هغه ملازمینو ته اضافي چوټیان ورکولو اعلان کړی چې سیګریټ نسکي په عمومي توګه د دفتر په وخت کې کارکوونکي د سیګریټ لپاره هر وار وقفه کوي او په ځینو وختونو کې د کار باوجود سیګریټو لپاره وخت وباسي په دې لړ کې هغه خلکو شکایت کوي چې سیګریټ نسکي د ټوکیو یوې مشهورې کمپنی د دې خبرې حل راجستې او هغه ملازمینو ته د اضافي چوټیان ورکولو اعلان کړی چې سیګریټ نسکي هغه کارکوونکي و په کال کې شپږ ورځې اضافي چوټیان ولري اوس د فلمي نړۍ خبرې
My name is Bond.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don.
په نړیوال باکس افس کې پر دې ونی کې فلم ټار رګناریک په لومړي نمبر دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جکسا دی چې د 1.5 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جیو سٹارم دی چې د 1.5 میلیون ډالرونو نه زیات کاروبار کړی دی بلخو د هند په باکس افس کې فلم سیکرټ سپر سٹار په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس افس کې فلم ګول مال اگین په دویم نمبر دی چې د 1.7 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم شافت چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی هالیوډ سینما مشهور سیری سٹار وارز فلم دی لاسٹ جیڈائی نوی نړیوال ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور ستورو مارک هیمل، کیری فشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کړی دی. تیر کال د سٹار وارز فلم روگ ون نمایش لپاره وړاندې شوی و چې ټول نړۍ کې تر یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د سٹار وارز فلم دی لاسٹ جیڈائی به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Something inside me has always been there. But now it's awake. I need help.
Strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now.
But the past died. Kill it.
هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم قریب قریب سنگلی با روانه ونې کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې عرفان خان په لومړي وار مین شي. په فلم کې عرفان خان د یوګي کردار کړی دی.
نام یې مارا یوګندر کمار دیوناتھ پجاپتی او فی یوګی. یو
نیډ اکشن وومن. پھر سے ورجن بن گئی تو کیا؟ آئل ہیو ا لاتے.
دو لاتے لاؤ. اور لاتے رہنا اپنی لاتے مزے آئے گا. टोटल तीन बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जान लेवा इश्क मतलब घनघोर अजबा.
आप टच में हैं उनसे?
ना.
तो जाके मिल आइए.
आप चलना चाहेंगी?
विजयश्री
इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो?
तो धीरे कैसे चिल्लाते हैं?
तू जान ले ले मेरी तेरी जान ले.
आश्रम बुक करवाया आपने मिस जयश्री?
गंगा का व्यू देखिए. सुबह 6 बजे उठ के योगा कीजिए.
सुबह 6 बजे मुर्गे योगा करते हैं जयश्री जी. हम इतनी जल्दी क्यों उठेंगे? हम लोग दूध बांटने थोड़ी आए.
ना जाने क्यों तने समझ न आवे क्या तेरे.
तुम क्या मानो या अंजलि.
د هند په سیاست کې یو انقلاب را وستون کې آپ ګوند په مشر اروند گیجروال په ژوند یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ان انسیګنیفیکنت مین دی. په فلم کې ښودل شوی چې څرنګه آپ ګوند په وجود کې راغلی او د هند سیاست ته یې نوی رنګ ورکړو. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر د 1400 ګینټو ریکارډینګ کړی دی. په دې دستاویزي فلم کې ښودل شوی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې آپ ګوند کمپاین څنګه چلولې وو. دا فلم به د نومبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نمسکار, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है.
जिन लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए वो जरा हाथ खड़ा कर दो.
He said, we are not interested in politics, we are only interested in anti-corruption movement. He's entered politics. What is his status?
Abhi nahi hai, abhi aap bilkul neat and clean ho.
Baad mein bhi neat and clean rahenge.
Ye waqt batayega.
Ye hai jo process selection ki usko sabotage kiya gaya.
Swaraj se khali khatiya party.
Swaraj hai charcha, sabki charcha, meri bhi to chalni chahiye na thodi bahut.
Fir to matlab you would look like cheeks in life.
Arvind Kejriwal has a reputation of being extremely intolerant of other people's views.
What's going on, Yogendra Yadav? We thought this is a party with a difference. Your candidates were different. This is really low level.
Aam Aadmi Party is the most corrupt party. We had a lot of hopes from them, but now people should trust them.
Arvind Kejriwal ki baat aap mat kariyega. Wo ek kahani thi. खत्म हो गई है.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.